د سهار لس بجې دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لس بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکل ستاسو کوربا پکې ستاسو کوربا یم، تاسو ته خره غلاستویم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د هم د مهمه خبر نو سرټیکی په پام کې د چولس مشر حمید کرزی او اوباما د جمعې په ورځ د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون پر سر خبرې وکړې. ایساف د افغانستان په جنوب کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړ، او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په جلا حملو کې لکه لګاته تنه افراطي وسله وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپل کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون په اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیزی چې واشنگټن ته د سفر په نیمه لاره کې لازده رادیو سره خبرې کولې وویل ولسمشر بعد خپل د درې ورځني سفر په ترڅ کې له بیلابیلو امریکایي مشرانو سره وګوري.
نهم لسم او یو لسم تاریخ باندې د جنوري په یو لسم باندې د اوباما سره ګوري، په نهم او په سپین ډپارټمنټ سره ګوري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي باراک اوباما غواړي له حامد کرزي سره په افغانستان کې د دوامدار انتقال او د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت په برخه کې د ګډ دریز په اړه خبرې وکړي. کرزي او اوباما به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر انتقال او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او تجهیز هم بحث وکړي. نړیوالو رسنیو دا سفر مهم بللی. ښاغلی کرزي مخکې د خپل سفر په اړه ویلي و چې د بل امریکایي لوري وغواړي چې د افغان ملي اردو او په ځنګړې توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او الوتکې او نور اصلي پوځي تجهیزات ورکړي. له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر او افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو موضوعات هم له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حمید کرزی د خبرو په اجنډا کې شامل دي. ایساف ځوکونه وایي چې یو کس چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورمي پرتن و د دوی یو سرتیری وژلی. ایساف ځوکونه په یوې لمې کې چې د وژل شوي عسکر هویت نه دی څرګند شوی په ډاګه کړی، خو ویلي چې دغه پیښه تېره ورځ د افغانستان په جنوب کې رامنځته شوې. په هلمند کې د ملي اردو د امریکو مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو وویل چې په دې اړه به پلټنې کوي. مکریستل چې یو محل افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي موږ اخلاقي مسولیت لرو، موږ د 2001 میلادي کال وروسته په خلکو کې د دې تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وی سو د هیواد برته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته لا ورتلو وژغوري. مکریستل ویلي افغانان اشغالګر پوز نه غوړي، خو دوی د ویره لري چې امریکا به په چولټه توګه افغانستان څخه ووځي. مکریستل د سرګندونی واشنگټن د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني 55 پوله، یو اروپای یورو 8 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په جلا حملو کې لکه تل لګاته نه افراطي وسله وژل شوې دي. پاکستاني امنیتي چارواکو چې د خپل نوم نه خودلو په شرط خبري کړي تایید کړي چې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې نن نیمه شپه د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو سیمه کې 15 افراطي وسله وژل شوې او څلور نور ټپیان دي. سکه یو سات وروسته یوې بلې بی پیلوټ الوتکې په هاسوخیلو سیمه کې چې له هیدرخیلو ډېر لرې نه ده د افراطي وسله پر یو مرکز توغندی وویشتل چې د چارواکو په وینا درې تنه وسله والی ووژل. ویل کیږي چې دا هغه سیمې دي چې د وسله والو مرکزونه پکې وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی د وژل شوو کسانو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو د چین سینهوا اژانس د سیمه ییزو رسنیو په حواله ویلي چې ګومان کیږي د هیدرخیلو د حملې په وژل شوو کې به د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چاک هیګل د دې هیواد د دفاع د وزارت څوکۍ ته او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینانی د سی ای ای د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر ته بنومول دي. هیګل او برینان به اوس د امریکا له سنا څخه د تایید رایې اخلي چې د امریکا ډیموکرات ګوند پکې اکثریت لري. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه لرله، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه شهرت لري. نوموړی همدارنګ د هغو هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې اترې وشي. ولسمشر اوباما هیګل داسې یو مشر و باله چې د ده په وینا امریکایي سرتیری ارزښت لري.
چاک هیګلز لیدرشپ اف اور ملټری وود بی هیستوریک.
زمون په پوهه کې به د چک هیګل مشرتوب تاریخي وي. نو موړې به د پوه د خدمتې رتبې په لرلو لمنای شخص و چې د دفاع د وزیر په توګه به دنده ترسره کوي. همدارنګه به د امریکا په تاریخ کې یو له څو داسې وزیرانو څخه وي چې په جګړه کې ټپي شوی وي او لمنای د ویتنام د جګړې په خنۍ برخه اخیستونکي چې د دفاع وزیر په څوکۍ ټاکل کیږي.
جان برینان په سی ای ای یا د امریکا په مرکزی استخباراتي ادارې کې 25 کاله تیر کړي. نوموړي په 2011 میلادي کال کې د هغو عملیاتو په پلانولو کې مهمه ونډه لرله چې په ترڅ کې د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن ووژل شو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د سوری ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د حق هیواد د خلکو ویرونکې مشکلات ختم نکړي. د ملګرو ملتونو ویان مارټین نیسسکی د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د بان لخلی وویل د سوری د شخړې اصلي حل د دې چې په هیواد کې د سیاسي واک انتقال د سیوشه چې پکې د انتقالي حکومت اداره موجوده وي او بیا د ملګرو ملتونو تر سیوري یا سارلاندې آزاد او پاک انتخابات وشي. د یکشنبه په ورځ د مشر کې د وینا په وخت اسد خپل پلان سرګن کړ چې پکې ملي جوړجاړې او د نوي اساسي قانون جوړونه شامل و، خو اسد د هم وویل چې د روغې جوړې په دې خبرو کې باید هغه کسان نوي شامل چې سوری سره خیانت کړي. د دا خبره د سوری وسلوالو مخالفینو ته په اشاره وکړه. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ل خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د افغانستان او امریکا د اوږدمهالي امنیتی تړون او نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت هڅه کوي چې آریانا افغان هوایي شرکت د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وباسي. په خوست کې لا هم په بازارونو کې کلدارې چلیږي.
کالدار د دې تاریخ د پوره چاسې رېوړې افغانې وخت دې نو رسته چاسې کالدار په جبکی پیدا شو میس کې پیدا شو د بقاچاق هغه سره قانون پوره دی عمل کیږي د مخنیوي لار ده.
په یو بل راپور کې باوري چې په شمالي وزیرستان کې امریکایي بي پيلوټه الوتکو نن سهار بیا وسلوال په نخ کړل. د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه باسون اوریدای شي چې په افغانستان کې له هم داسې کورنۍ شته چې نارینه له ښځو سره پر یو دسترخوان ډوډۍ نه خوري.
شرم ورته کاریږي تر زمانی بلور سانه ورکه زه به ننګ به غیرت ګور دا دونه به غیرت سره ده چې لکه یو خد سره په یو د سرخانی ډوډۍ وخوراله.
د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره تاسو اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د یو جګپړي پلاوی په مشرۍ پرون له کابل د امریکا پر لور روان شو، ټاکل شوی چې پراتلونکو درې ورځو کې د ولسمشر باراک اوباما په ګډون له جګپړو امریکایي چارواکو سره وګوري. ښاغلی کرزی به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون، افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو او د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز خبرې اترې وکړي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی چې واشنگټن ته په سفر کې د لوړپوړي افغان پلاوی مشري کوي، د ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړي. نړیوالو رسنیو د ولسمشر کرزی دا سفر امریکا ته مهم سفر بللی. ولسمشر کرزی تر دې مخکې د خپل سفر په اړه ویلي و چې د امریکایي لوري څخه به وغواړي چې د افغانستان د ملي اردو او په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي، الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات دې افغانستان ته ورکړي. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي مسله او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي تړون موضوع هم د امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو په اجنډا کې شاملې مسلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ولسمشر کرزي په دې سفر کې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د حضور د څرنګوالي په اړه هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشي. دا مهال ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه په یو لړ مهمو توافقاتو غور کوي او ویل کېږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان آلن سپارښتنې هم ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ولسمشر بارک اوباما به څومره موده کې او په کومه چټکتیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې بارک اوباما به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان د حکومت دننه د پراخ اداري فساد مسله هم وڅېړي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې د اداري فساد د مخنیوي او د شفافیت رامنځته کول هغه غوښتنې دي چې ولسمشر بارک اوباما به پرې د ولسمشر حامد کرزي سره خبرو کې ټینګار وکړي. د ولسمشر حامد کرزي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، دفاع او مالي وزیران، د سولې د عالي شورا مشر او د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر سلاکار ملګري دي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوي رئیس اسدالله خالد پښتنې ته هم ورشي چې تیره میاشت په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو او د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ځینې افغان کارګران وایي د هیواد په اساسي قانون کې د دوی د حقوقو یادونه شوې خو عملي کېدو ته یې حکومت پاملرنه نه کوي او ځکه خو د هیواد د کارګرانو ژوند له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. په دې اړه بحثونه پرون په هغه غونډه کې وشول چې د کارګرانو ملي اتحادیې د اساسي قانون د تصویب د کلیزې د نمانځنې لپاره په کابل کې جوړه کړې وه، خو افغان چارواکي وایي چې حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه نور حال لري.
ځینې افغان کارګر د هواد د اساسي قانون په پلي کوونکو ادارو تور لګوي چې دوی وضعیت ته جدي پاملرنه نه کوي. دوی وایي د هواد په اساسي قانون کې د کارګرانو د ژوند خوالی ته خکولي او ګټورې عبارتونه ذکر شوي خو عملي کېدو ته لازم اقدامات نه کیږي. دا خبرې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې په هغه غونډه کې وشوې چې د اساسي قانون د تصویبېدو د ورځې د نمانځلو په مقصد جوړه شوې وه. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری له حکومتي ادارو هیله وکړه چې د قانون په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
عدم تطبیق قانون در بعضی از نقاط مشهود است. ما امیدوار هستیم که مقامات زیرصلاح
په ځینو برخو کې د قانون نه پلي کېدل لیدل کېږي. هیله ده زیرصلاح چارواکي ورته پاملرنه وکړي. قانون ټول اتباعو ته د کار حق ورکړی خو موږ تر اوسه په دې برخه کې په بشپړه توګه راضي نه یو. هیله ده د حکومت دریګونې قواوې د دې ستونزې اواری ته لا اقدامات وکړي.
سربیره پر دې د کابل د ماکرویانو د سارن یو پخوانی کارګر عبدالحمید صوفی وویل
د کارګرو حقوق پکې په مادوار په کاغذ کې په نظر کې نیول شوي، په عمل کې هېڅ شی پیدا سوی نه دی او موږ ترې راضي نه یو. دا عمل یې بهترین قانون دی چې موږ یې تاییدوو، طرفدار هم یو، د تطبیق درېغور کارګر ته نه سرپناه شته، نه ماش امتیاز شته، نه کور، نه نه شفاخانه شته، نه موټر شته، یعنی هیڅ نه وه. هغه مسایل چې په قانون اساسي کې راغلي مادیات په نظر کارګر ته قطعا په نظر کې څوک نه نیسي. کارګر چې دېرش کاله کار کړي ورکي هغه هم کرا د خیرخانې ته دغځای پورې نه کېږي، یعنی خالي 500 روپۍ په ورځ 100 روپۍ کرا ورکوي او کارګر هېڅ شی په نظر کې نه نیسي څوک ورته، یعنی 100 روپۍ زره ماش او کارګر ته یو فامیل چلول او کرا ورکول ډېر مشکل خبره ده.
د افغانستان نوی اساسي قانون چې 12 فصله او 112 ماده لري په 1302 لمریز کال کې تصویب شوه او نیټه یې په دې ورځو کې د هیواد په ځینو ادارو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې خزینه کارکونکو هم له دولت غواړي چې د دوی وضعیت ته د پاملرنه وکړي. بلخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د هیواد د کارګرو ژوند ته د قانون پر رڼا کې پاملرنه شوې ده. د دې وزارت مرستيال واسل نور محمد آزادی رادیو ته وویل
د کار قانون فصل اساسي قانون نه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې مهمه قانوني وثیقه ده چې په ټولو دولتي او غیر دولتي او کمپنیو شرکتونو کې د کارګرۍ په اتحادیو کې د تطبیق وړ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اداره لري په نام د ریاست تفتیش ته کار هر میاشت په ټولو دولتي ادارو ګرځي، دوی راپور تیار کوي تر څو وکولی شي چې د افغانستان ټول وګړي که هغه په کمپنۍ کې کار کوي که په دولتي ادارو کې کار کوي باید قانون د کار مراعات وکړي او تطبیق شي.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو، نیمه وزګارو او په لنډمهاله کارونو د بخت شمیر کابو 14 میلیونه ته رسیږي. کارپوهان وایي هر کال په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به پر ټولنې ناوړه اغیز وکړي.
د قانونو او صنایعو وزیر پرون لوګر ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې له دې ولایته د کرومیت قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوی به وکړي. وحید الله شهرانی له لوګر والی او قومي مخورو وغوښتل چې په دې برخه کې له حکومتي ادارو سره خپل همکاري زیاته کړي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې واوري.
تیره ورځ د معدن او صنایعو وزیر عبیدالله شهرانی لوګر ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له دې ولایت څخه په کاچاکي ډول د لګیدونکو کرومیټ یا قیمتي ډبر مخنیوي به کوي. نوموړي د دې ولایت له والي، ولایتي شورا، وکیلانو او خلکو څخه وغوښتل چې د کرومیټ ډبر د کاچاګ په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. دوی وویل چې لوګر ولایت په لوړه پیمانه کرومیټ ډبرې لري چې تر دې مهاله له دې ځایه په سیمه کې د کاچاګبرانو لخوا په کاچاکي ډول د هیواد نورو سیمو او له هغه ځایه بیا ګاونډیو هیواد دونو ته لیکدول کیږي. لوګر یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کرومیټ ډبرو زیاتې زیرمې لري او تر دې مهاله پرې اساسي کار نه دی شوی او د قاچاقبرانو لخوا په قاچاقي ډول لیږدول کیږي. د کرومیټ ډبرو ته د سیمې هیوادونه هم زیاته اړتیا لري او موږ به د هیواد سوداګر واسو چې د کرومیټ ډبرو د زیرمو په استخراج کې پانګونه وکړي. د لوګر والی اقبال عزیزی هم د دې قیمتي ډبرو د کاچاګ د مخنیوي خبره وکړه او ویل یې چې د دې ولایت څخه په زیاته پیمانه کرومیټ ډبرې کاچاګ کیږي چې د مخنیوي په اړه به جدي ګامونه واخلي. نوموړی وایي چې د معدن او صنایعو وزیر په مشوره به دوی د کرومیټ ډبرو زیرمې د ولایت او هیواد سوداګرو د طلبۍ ته وړاندې کړي او په دې ډول به د دې قیمتي ډبرو د کاچاګ مخنیوي وکړي. د لوګر والی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په دې سره به د دې ولایت اوسیدونکو ته د کار زمینه پیدا او په اقتصاد کې به ښکاره بدلون راشي. خدای ونویل چې کله به سوداګر ته د دې ډبرو د استخراج د طلبۍ زمینه برابر کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد د هوایي چلند شرکت له هغه تور لیست څخه وباسي چې 15 کاله مخکې د اروپایي ټولنې لخوا پکې شامل شوی و. د دې وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د ترانسپورت او هوایي چلند لپاره هغه سه کار نه دی شوی چې لازم و. مسوم میوند د ترانسپورت وزارت له ویاند ننګیالي کلاتوال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې د اروپایي ټولنې لخوا د هیواد پر هوایي چلند او ترانسپورت د بندیزونو جزئیات پوښتلي دي.
متاسفانه چې افغانستان د 10 کلن جګړې نه وروسته رښتیا هم د اروپا ټولنې په بلک لیست کې راغی. دغه څخه وروسته تر دننه پورې افغانستان د اروپا ټولنې په بلک لیست کې دی. یقینا دغه موضوع هم د رسنیو څخه واورید چې داسې ویل کېږي چې ګواکې افغانستان اوس د اروپا په بلک لیست کې راغی. زه دا موضوع ردوم. په هغه وخت کې چې ګورم موږ داخلي جنگونه شروع شول، بیا د طالبان حکومت تر پسې راغی، بیا تر موقت ادارې پورې، په دغه وخت کې ګورم موږ قطعا پرواز د خوندیتوب لپاره، د معیاري خدماتو لپاره او داسې یو تماس چې باید د بهرنیو سره باید موجود وي. متاسفانه چې خوشبختانه چې افغانستان اوس د ایکاو سازمان غړیتوب لري، متاسفانه چې زموږ قوانین مقرري او یو داسې نظارتي قوي ټیم موږ نه درلودل په وزارت کې چې باید هغه په شرکتونو باندې باید نظارت باید وکړي، موږ باید قانون باید وي، زموږ د قانون په اوسنۍ معیار سره باید برابر وي چې د اروپا ټولنې غوښتنې څه دي، د افغانانو غوښتنې څه دي. دغه لاملونه ول چې افغانستان لاړې د اروپا ټولنې په بلک لیست کې. د موقت ادارې را په دې خو په تلوي اندازې پورې کارونه ورته وشول، ولی یو شی باید وایي چې په هغه شکل چې باید کار ورته شوی متاسفانه چې ورته نه دی شوی. لامل انداز چې په دې وزارت کې 12 وزیر دی، فلنی وزیر سره راغلی، یعنی د وزیرانو اکاری ماته دوام ډیر لکو. 3 کال کې مونږ په دې وتوانیدل چې مونږ باید نوې مقرري په زر توګه کې په زر صفو کې په یو لس فصل کې هغه د هوایي چلند کومي اړتیاوي چې دي هغه چې اروپا ټولنه یې غواړي، 3 کال مخکې دغه مقرري مونږ جوړ کړلې، ټول شرکتونه باندې په یو شان د تطبیق کې
د اروپای ټولنې دغه بندیز چې لګیدل او تاسو کورنۍ جنگونو ته اشاره وکړل، اوس د ولسم شرکرزي دورې ته کراسونه په 14 کلونو کې. اوس مهال هم د افغانستان ترانسپورت وزارت کومي برخې له اوس هم په تور لیست
دست کې دي تر اوسه
یقینا په وزارت کې هم ځینې ستونزې وي چې ما مخکې ویل چې قانون موږ نه درلودلی، موږ مقررین نه درلودلی، موږ د هوایي چلند په برخه کې سالمه اداره نه درلودلو، موږ مسلکي کسان نه درلودلو. دغه لاملونه چې په وزارت کې ستونزې وي، زیات کار زموږ شرکتونو لپاره وي چې هغه شرکتونه چې باید پرواز کوي هغه باید با تیاری باید په معیارونو سره برابر وي، هغه باید مسؤلیت د پرواز خوندیتوب باید ولري، عمر د تیاری باید کم وي. یوازینی لامل دا دی چې افغانستان د اروپا ټولنې په بلیک لیست کې لاړی. په وزارت کې داسې کسانو ته هم د فعالیت کولو جواز ورکړل شوی و چې هغه قطعا په هوایي برخه کې نه و، یعنی مسلکي کسان نه ول، یا تیاری نه درلودلې. تقریبا یقینا په دا تیرو لسو کالو کې په دې کې موږ څېړنه وکړه، تقریبا د شلو جوازونو په شاوخوا کې هغه غیر معیاري جوازونه ول، یعنی غیر قانوني ول چې په معیار سره برابر نه ول، خلکو ته ورکړل شوی. په لحاظ اوس په دغه برخه کې ډېر په جدي توګه موږ کار کوو او د ترانسپورت وزارت برخورد ډېر جدي برخورد دی په دې خاطر چې د مسؤلیت په برخه کې، د خوندیتوب په برخه کې هیڅ اثر د هیڅ نظر د هیڅ خبري موږ ته د منلو وړ نه دی. په دې خاطر چې موږ باید خلکو په ژوند باید معاملې باید وکړو.
د دې ټول کوششونو سره تاسو ته اشاره وکړلم، الحمد افغانستان او شرکتونو نسکول چارپایي هیوادونو ته الوتنې وکړي. علت څه دی؟
څو وخت مخکې په اروپا ټولنې ته خصوصا جرمني ته زموږ دوه شرکتونو پرواز درلودل، آریانا هم پرواز درلودل، صافي هم پرواز درلودل، او تاسو به د رسنیو لارې نه هم اوریدلی چې زموږ خصوصي شرکت کامیار ده اعلان وکړي په ډیر نږدې به دوی خپل د پروازونو مستقیم د کابل څخه کاناډا ته ولري. ولې دغه یو ځینې داسې نیوي کړي چې هغه باید یو نیوي کې زبر بیل کې په توګه ستاسو خدمت باید ارز کوم چې باید په داخل د تیاری کې باید داسې وسایل باید نصب شي، هغه باید کیمرا باید ولري، وړي باید مجهز وي، باید مرجع نیمي. ولې دا به تاسو ته بهتره معلومه چې افغانستان په هوایي برخه کې لا ځوان ده، دغه اداره یې ځوان ده، شرکتونه یې ځوان ده، حداقل د نورې دنیا او شرکتونه خو حداقل ډیر ښکاره چلوې ښکاره او د دولت لخوا فوق العاده مرسته کومک ورسري. پرنده بیل کې په توګه مونږ به نه امارات وګوري، دغه ځای تل تقریبا دوی ته مفت دي، دلته فلټر تل په ډیر مشکلات سره هم دغه راز د هر تیاری چې باید دوی په خپل کې زموږ ملي سوداګر یا د شرکتونو خاوندان دومره وسب سرمایه باید نلري چې هغه سي نوې جديد تیاری چې هغه باید یو کال یا دوه کال په واکه پرواز کوي هغه تیاری به توفن.
دغه معیار نه خو عموما د انساني ټولنې د پاره وړاندې کیږي، اروپایان چې دا وړاندې کوي د خپل خلکو لپاره. په افغانستان کې ولې د ترانسپورت وزارت تر اوسه دوی ته اجازه فعالیت ورکړې ده؟ ولې لپاره دوی باندې دغه اصول نه سختي چوغي مجبور سي دغه معیارونه پر کې
نسبت تر خو پورې زموږ شرکتونو تر زیات اندازې پورې په معیار برابر دي. په پرواز کې دوه شی ډېر زیات مهم دي، خوندیتوب د پرواز او بل معیاري خدمات. په دې ځای اعتراف کوم چې په خدماتو کې به ممکن ستونزې وي، ولی په مسؤلیت په برخه کې هیڅ نه ستونزې ان شاء الله نشته.
نو اجازه نور کوي
خو نو په دې اړه به ما مخې ویل چې افغانستان معمول دادي چې هر درې کال دوه کال بعد عمومي اسمبله جوړیږي چې د اپیکو سازمان خوندیتوب چې هر ایواد لري، او نو دا ځل به افغانستان له خپل موقفه په داسې عمومي اسمبله کې هم دا اوس هم خبرې روانې دي، بر علاوه چې داسې عمومي غونډې ته موږ د انتظار باسو په انفرادي توګه او همدغه لاس د نور ادارو لاري نه، لکه د بهرنیو چارو وزارت لاري نه، همدغه سیس موږ په خپل وزیر صاحب څو سفرونه درلودل چې د خپل موږ خبرې روانې دي چې د خپل موږ وکړې شو هغه هیوادونو ته چې موږ پرواز نه لرو هغه هیوادونو ته موږ به تفصیل پروازونه ونیسو.
د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایند نن یلای کلاتوال ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دې موضوع او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو او نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه خپل نظریه او تبصره د اتصالاتو په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادۍ رادیو لاره له نورو هیوادوالو سره شریک کړئ.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خیرالله جان د ننګرهار د خوږیانو د ولسوالۍ اوسیدونکو پیغام را لېږلې دي. نو موړی لیکي سوله هغه وخت راځي چې زموږ دولتي امیران اصلاح شي، ځکه چې ټول د پیسو لپاره کار کوي. ګلاب شاه کریمی د کندوز ولایت قلعه زال ولسوالۍ اوسیدونکو د معرف له وزارت ګیلا کوي او وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د مکتب درسونه زیات په دري ژبه دي، په پښتو ژبه کتابونه نسته. د معرف وزارت باید د دغه ولسوالۍ ښوونځیو ته د پښتو ژبې درسي کتابونه راولېږي. نور محمد له غزنی څخه لیکي حکومت د غزنی ولایت هیڅ توجه نه کوي، په داسې حال کې چې غزنی یو ډیر تاریخي ولایت دی، که حکومت غواړي نو کولی شي چې دې ولایت ته سیلانیان راجلب کړي. ایوب غروال له پکتیا څخه لیکي څلوېښت کلنۍ ته نږدې یم خو نه واده لرم نه ماشومان، هر چیرې چې مې د واده لپاره جرګه ولېږله نو د لکونو افغانیو غوښتنه یې کوله، تر دې ځایه چې خپل سکترې مې راته وویل چې بې پیسو کور نه آبادېږي. زه دومره پیسې نه لرم، فکر کوم چې د ژوند تر پایه به مې کور آباد نسي. روحلا شیراز له کابل پیغام را لېږلې دي. دی وایي زما د عمر زیاته برخه په جګړو کې تیر سوه، خو بیا هم د وړکتوب او د ځوانۍ یو شمېر کلونه مې په سوله کې تیر کړل، خو د خپلو اولادو او د هغوی پر همزولو مې ډېر ارمان راځي چې فکر کوي ژوند هم دا دی، هغوی ته چې د سولې او آرام ژوند کیسې وکړم حیران وي. د وردګو ولایت اوسیدونکی بهادر خان لیکي، د وردګو ولایت د کابل په 100 کیلومترۍ کې پروت دی، خو اوسیدونکي یې نه برق لري او نه هم تودې کوټې. د کابل مقامات یوه شپه په دغسې تیاره او یخنۍ کې تیره کړي چې زموږ د خوارانو له حاله خبر سي.
سمو غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلم کې اوریدای شي. د خوست ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ډیرو پروژو قراردادونه په کابل کې د چارواکو په سپارښتنه کیږي، نو ځکه خو ډیرې ودانۍ چې په تیرو څو کلونو کې رغېدلې د ناوړه کیفیت له کبله ویجاړې شوې دي.
دغه قراردادونه په دویم، دریم او څووم لاس باندې پلورل کیږي، په دې کې متاسفانه د دولت ځینې چارواکي لاس لري.
په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته را سره اوسئ. خو سمدستي یو وروستای راپور چې له پاکستانه مترلاسه کړی، پر شمالي وزیرستان د مشکوکو بي پيلوټه امریکایي الوتکو په تازه برید کې نن سهار وختي وطن سختريزي وسلوال او وژل شول. راپور نوایي په وژل شویو کې دوه بهرني وسلوال جنگیالي شامل دي. پر روانه میاشت کې دا 5م ځل دی چې د الوتکې پر وزیرستانونو حمله کوي. په جنوبي وزیرستان کې د سختريزو وسلوالو مشر مولا نذیر یو له هغو مهمو کسانو و چې د جنوري په 3مه نیټه د الوتکو په یو حمله کې وژل شو. د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان انګار له پیښور راپور راکوي.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو بیګاش په یواری بیا پر شمالي وزیرستان دوه پر لپسې بریدونه وکړل چې پترڅ کې وطن سخت دریزي وسلوال او وژل شول. لسیمه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دواړه بریدونه نیمش په د میرعلي پاړوندو کې پر کورونو شوې دي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې په وژل شویو کې دوه تنه بهرني وسلوال جنگیالي هم شامل دي، خو د هویت په باب لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. ځای دولتي مقامات وایي د میرعلي په حیدرخیل او ویسوخیلو کې پر هغو دوو کورونو دوه پر لپسې بریدونه وشول چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنگیالي پکې اوسېدل. په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښولو په شرط رسنیو ته ویلي چې د غوالوتکو د شپې پر شاوخوا 12 بجو په حیدرخیلو کلي کې پر یوه کور څلور توغندي وتوغول چې په ترڅ کې څلور تنه ووژل شول. د سرچینې د معلوماتو له مخې تر لومړي برید شاوخوا نیم ساعت وروسته حیدرخیلو ته نږدې پر ایسوخیلو کلي هم ورته حمله وشوه چې د وروستیو معلوماتو له مخې 3 تنه پکې وژل شوي دي. دغه مقام وژل شوي د دولت وسلوال مخالفین وبلل، خو د هویت په باب بې خبري وښوده. په عین حال کې ویبه خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډله کې څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان او دوه بهرني وسلوال جنگیالي و، خو تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د کوم هیواد اتباعو. د اسلام آباد له مخالفت سره سره په دې وروستیو کې پر وزیرستانونو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو یو واري بیا زور اخیستی. د روان میلادي کال په لومړیو اتو ورځو کې دا 5م ځل دی چې بي پيلوټ الوتکې پر دغه سیمه بریدونه کوي. د نوي کال په دې حملو کې د جنوبي وزیرستان د سختريزو وسلوالو د مشر مولا نذیر په ګډون ګڼ شمېر سختريزي وسلوال وژل شوي دي. همداراز وړم ورځ د شمالي وزیرستان په بوبرخیلو سیمه کې د پاکستانی طالبانو پر یو روزنیز مرکز په حمله کې 8 تنه ووژل شول. د پاکستان دولت چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغو حملو بندولو غوښتنه کوي، روانه اونۍ یو واري بیا د هغو پر ضد غږ پورته کړ او له متحدو ایالاتو یې وغوښتل چې نور باید دا لړۍ ودرول شي. اسلام آباد د حمله پر خپل خاوره تیرای، خو متحده ایالات د ترهګرۍ ضد جګړې یو برخه او د سختريزو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوې چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سر سړي وژل شوي دي. مجيب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو تا وق پونیسای فایټ اگینست القاعده ان اور ایفورتس ان افغانستان ناو دی رول هاز چینجد القاعده هاز گون ڈاؤن طالبان دی سرویس پاور فور اینڈ وی آر ناٹ جو
безопасности и особенно властям региона.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره هلته کتلای شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دي. ناجی سپه ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپل کتنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه د موضوعاتو خبرې وکړې. ایساف زوکونه وایي یو کس چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې پر تن و د دوی یو سرتیری وژلی. په هلمند کې د ملي اردو د امریکو مسؤول ډګروال محمد رسول زازی وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. امریکای جنرال میکریسټال د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې تر 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه سرتیری وباسي. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په جلا حملو کې لږ تر لږه اته تنه افراطي وسله وال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چک هاګن د دې هیواد د دفاع د وزارت څوکۍ ته او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی ای ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر ته بنومول دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د سوری ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرونکو مشکلات ختم نکړي.
سمو غغلا ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د افغانانو پر ځای پاکستاني کلداري چلیږي. افغان چارواکي تر اوسه په دې نه دی بریالي شوی چې د نورو سرحدي ولایتونو په څیر په کونړ کې افغاني دود کړي او د کلدارو مخاوني سي. روحالا انوري د موضوع په یو مفصل راپور کې څرلې.
د نورو سرحدي ولایتونو په چیر په کونړ کې هم د افغاني په ځای پاکستانی کلداري چلیږي. د دغه ولایت وسیدونکو وای ګڼ دولتي چارواکي له دوکانونو څخه خپل شیان په کلدارو اخلي او چې افغاني ورته په تنخوا کې ورکل شي نو په کلدارو یې اړوي.
د چې کله افغاني واخلي راسنه دغه ته وړي سراته هلته کلداري کې
دو دولت مامورین چې اول ماش واخلي وړي سراته کلداري کوي. مجازات هغه چاته ورکل شي او دولت مامور په کلدارو سودا کوي. او دویم زمانه زر دا چې تر څو هغه څوک چې په کلدار سودا کوي او پیسې راوړي چې هغه خلک مجازات و نه ویني نو دوکاندار بیچاره خو کوي ورنکې ته په غلا بلی ورکوي. ورل
دوی وایي که چیرته څوک د موټرو اډو او د ترانسپورت لخوا په لارو کې جوړو شوو د حق العبور او نورو ځایونو ته لاړ شي نو به ګوري چې دولتي مامورین د افغانیو په ځای کلداري اخلي. په کونړ کې د اصنافو د ټولنې مشر حاجي سید عظیم ازادي راډیو ته وویل ډیر لږ کسان د افغانیو په بدل کې کری سودا اخلي.
زه هم دې بازار کې یو دکاندار پیدا کا چې ته ورته افغانۍ ورلو تانه وانه اخلي یا در سره ظلم وکي. خو دا چې اوس خلکو سره اکثریت د کلدارو دي او کورته یو چلاټ سراب نه ماته افغانۍ راوړ هغه ته ګران تمامي ورته ځته موږ باندې دکاندارانو باندې رښتیا لګي چې ورور ته څه یې مړ شو لې حکومت کوم دی پلان کې کوم دی باور کوم چې سره راوځو د ماخام پر دې توسي خلکو ته کوم چور بیا ډیر په نورسته کلدار رانوړي موږ ته افغانۍ راوړ.
سید عظیم وای تر څو چې په ټول هیواد کې د بهراني وسارو په ساتلو او راکړه ورکړه بندیز ونه لګول شي تر هغه نه افغاني دود کېدی شي او نه هم د نورو اثرو د چلخت مخانی ول کېدی شي.
کلدار د دې تاریخ د پر چاسې رېوړ افغاني وخت د نورسته چاس کلدار په جګ کې پیدا شو میس کې پیدا شو د بقاچاق هغه سره قانون پوران دی عمل کېږي د دې مخنیوي لار ده. ولا قدرت ته مې تغییر پکې دان درغله چې تر څو کې میسون راوځي خلک هیڅ کاروبار نه کوي چې میسون د مخې لار شي بیا هغه عادي حالات باندې خلک دکانداري کوي. حتی نو څه کوشش کوو خو امکان نه لري تر څو چې قاچاق د مملکت صد قاچاق نه ګرځول شي نو په دې باندې لس کال وشو افغاني نه راوځي کېږي.
په کونړ کې د افغانستان بانک رئیس حاجی حضرت خان ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه دا ویو په شاوخوا کې هټیوال په کلدارو د راکړی ورکړی لامل جرمانه کړی دی.
تقریبا د کار په جریان کې کوم موظف کمیسیون چې دی هغه د شپېتو نه تر ویو کسانو پورې په معاملاتو کې پردیس ساعت استعمالونکي چې دی دا جریمه کړی دی او جریمه بانک ته تحویل شوې ده. په اوسط ډول باندې د 500 نه نیولې تر 5000 پورې د معاملې د حجم مطابق جریمه ورکړل شوې ده. دولتي ادارات چې دي هغه په دې مصیبت باندې ککړې دي او د خلکو همکاري چې ده د وطن پالنې په روح باندې هم زموږ سره په دې کې کمه ده. موږ په خپل هم دغه د دولتي اداراتو خلک چې ده موږ جریمه کړې دي او دغه ادارو ته رسمي موږ مکتوب استولی دی.
هغه وایي د افغانستان بانک زیاته هڅه کوي چې په کونړ کې افغاني دود کړي خو امنیتي چارواکي ورسره ډیره لږه همکاري کوي.
کوم ادارات په دې کې د تطبیق مسؤلیت لري د هغه د کارم بیا سره یې وجه ده. کچرته حکومتي ادارات په مجموع کې زموږ سره همکاري کوي هیڅ مشکل به دې کې نشته ده. خصوصا د کم کمیسیون چې د افغاني د ترویج لپاره د فرمان په بنیاد باندې توظیف شوی دی هغه زموږ سره څنګه چې وظیفي مسؤلیت دی څنګه چې دغه حکم غوښتنه ده زموږ سره هغه سي همکاري نشته ده.
په دې کمیسیون کې تاسو سره څوک دي؟
په دې کمیسیون کې فرمان کې چې کوم ذکر شوی دی د ملي امنیت اداره ده څارنوالیګانې دي او امنیه قومنداني ده او په خپل د افغانستان بانک دی چې د دې ټیم د مشرۍ مسولیت چې د افغانستان بانک په اړه باندې دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایواز محمد نظیری به د بانک د مسول خبرې نه مانی او وایي چې امنیتي ځواکونو تل د افغانیو د دودولو په منظور د افغانستان بانک او نورو اړوندو ادارو سره همکاری کړی ده.
فکر میکنم قراردادی هم با کلدار ندارم، با اوقدر علاقمندم نیست.
فکر کوم کوم قرارداد هم په کلدارو نه لرم او نه کلدارو سره دومره علاقه لرم. د ولسمشر فرمان دی ورته احترام لرم. تر کوم ځای چې مونږ پوری تړاو لري مونږ سل په سلو کې همکاري کړی ده. دا چې هغوی کار نشي کولی امنی قومندان نه دی ملامت. کارپوهان وایي تر څو چې ټول افغانان د کلدارو ډالرو او ایرانی ریالو په ځای په جبونو او زړونو کې افغانیو ته ځای ورنه کړي او حکومت په هیواد کې دننه د خوراکي او نورو موادو تولیدونکي فابریکې جوړې نه کړي تر هغې د افغانیو رواجول ستونزمن دي.
و موریدل چې په کونړ کې خلک شکایت کوي چې تر اوسه هم په دې ولایت کې د هیواد د خپلو یعنی د خپلو اثارو یعنی د افغانۍ پر ځای بهرني اثار او له هغې ډلې کلداري چلیږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې او همداراز د پرونیو خبرونو مهمه موضوع زمونږ واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر موضوع وه. په پام کې ده چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر موضوع خبرې وکړي. یوه بله موضوع چې ویل کېږي د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل ده هغه په افغانستان کې د سولې رواني هڅې دي. د یادونه ورده چې ولسمشر کرزي سره په دې سفر کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی هم شامل دی. د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي چې لنډیزه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په سفر او د سولې لپاره په روانو هڅو تبصری او مقالې خپرې کړې دي. خدمتګار لیکلي حامد کرزي د طالبانو له ګواښ سره سره چې ویلي دي که له امریکا سره امنیتي تړون وشي افغانستان به آرام ورځو نه لري. د همدې تړون په اړه د خبرو لپاره امریکا ته ولاړ. ورسپانه خپل مطلب کې دی یو افغان کارپو عبدالرحمن هوتکی نظر راخستی چې وايي طالبان او امریکا د پردی تر شا ځینې موافقه تر رسیدلی او ممکن طالبان له جګړې څخه سیاست ته مخه کړي. ورسپانه په یو بل مطلب کې لیکلي طالبان د پاریس غونډې ته د پاکستان په موافقه تللی وو. خدمتګار لیکلي طالبان وروسته له هغې د پاریس په غونډه کې برخه واخیسته چې پاکستان یې دیارلس مشران له زندانونو څخه پریښودل. ملي باور رسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو مخکې باید افغان دولت د دې تړون پر سر له افغان متخصصینو سره مشورې وکړي. ملي باور لیکلي مهمه ده د امریکا په دې تړون سره تضمین کړي چې په راتلونکي کې به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو استخباراتي کړیو د لاسوهنې مخنیوی کوي. د افغانستان اکسپرس ورسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې افغانستان باید د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د عراق له تجربې درس واخلي. په سرمقالي کې راغلي له عراق څخه د امریکایي عسکرو په بشپړه توګه وتل په دې هیواد کې تر یوه حده د بې ثباتۍ سبب شو په داسې حال کې چې ښه اقتصاد لري. ورسپانې لیکلي سپینې ماڼۍ ته نوی وړاندیز په افغانستان کې له 3 to 9000 پورې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل دي. خو د افغانستان اکسپرس لیکلي چې که امریکا د همدومره شمیر عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي نو د افغانستان له ثبات سره مرسته نشي کولای. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ د یو مطلب په غټو ټکو کې لیکلي چې امریکا د افغان مجرمینو د پناه ځای. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې اکثره په اختلاس تورن جګپوړي چارواکي په بهر په خاصه توګه امریکا کې پناه اخلي. محور لیکلي دا مهال د حج اوقافو او ترانسپورت پخوانی وزیران، د افغانستان بانک دوه پخوانی مشران، د افغان هوایي شرکت پخوانی مشر او د بادغیس د پخوانی والی په ګډون یو ویشت تورن شوي جګپوړي چارواکي په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې دي. محور لیکلي باید دغو متهمو کسانو د راګرځولو لپاره جدي اقدامات وشي.
سمګ راغله ازادي رادیو اوري د خوست ځینې اوسیدونکو وای په دې ولایت کې ډېرې ودانۍ چې پورسته یو څو کلونو کې د خیریه ټولنو په مرسته رغول شوې د خراب کیفیت له وجې ویجاړې شوې دي. لبلې خو د خوست چارواکي وای چې د ډېرې پروژو قراردادونه په کابل کې د مرکزي چارواکو په سپارښتنه کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د راپور راستولای.
د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي د بیا رغونې په برخه کې د ترسره شویو پروژو له کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې ډیری هغه شمیر ودانۍ، سړکونه، پلونه، ویالې، ښوونځي او نور تاسیسات چې په خوست کې جوړ شوي په لنډه موده کې ویجاړ او یا زیانمن شوي دي. د سړکونو ځینې برخې ټیټې شوي، د ښار پارکونه ویجاړ شوي او د وروستیو کلونو ودانۍ هم دومره زړې او بې خونده معلومیږي چې خلک ناهیلي کوي او فکر کوي چې د بیا رغونې په کارونو کې په پراخه کچه فساد شوی دی.
نوم رفیع الله زیار دی. په خوست ولایت کې رښتیا هم چې ډېر کارونه ترسره شوي دي، خو متاسفانه چې د هغو کیفیت خراب دی. چې په دې کې سړکونه دي، بیا درونه دي چې هغه رغول شوي دي، بیرته ناستې زمداشان، د پارکونو حالت ډېر خراب دی.
ایمن هم فرید دی. خوست کې د بیا رغونې چې څومره کورونه کېږي، اکثریت یې دغسې وي چې څو میاشتې نه وي تېرې، ډېرې براخې بیا بیرته ورانېږي. لکه موږ په خوست کې د ځینو سړکونو مثال لرو، د ځینو ودانیو، د خوست او د میرانشاه یا غلام خان ترمنځ کوم سړک چې دی دا یو
لیکوال او ژورنالیست فضل وزیر هیلمن وای د دې هیواد د ولسونو بیوزلۍ ته په پام سره باید باندنۍ مرستې پر ځای ولګول شي او په قراردادونو کې د شفافیت او رڼښت موجود وي.
لکه څنګه چې افغانستان یو بیوزله او په وچه کې ایسار هیواد دی، نو دلته باید هغه مرسته بهرانه مرسته چې افغانستان ته د مرسته او بیا رغونه په نوم راځي په داسې پروژو ولګول شي چې ټولګاټي وي او باید قراردادونو کې شفافیت او په ټوله معنا یو رانښت موجود وي.
د ولایت مقام دوه مالیکو مسؤل بر لای روان په خوست کې د ترسره شوی پروژو خراب کیفیت منی، خو وایي چې د ډیری پروژو قراردادونه په مرکز کابل کې ترسره کیږي. خاغلی روان د پروژو د قراردادونو په ورکړه کې د مرکزی حکومت یو شمیر چارواکو د لاسلارلو یادونه کوي.
دغه قراردادونه چې په مرکز کابل کې ترسره کیږي، دا بیا په دویم، دریم او سوم لاس باندې پلورل کیږي. مونږ دغه مسأله د وزیرانو شورا په جلسه کې هم مطرح کړې ده. په دې کې متاسفانه د مرکزی حکومت ځینې مامورین او د دولت ځینې چارواکي لاس لري.
د کتونکو په وینا کې چیرې د خلکو لیوالتیا او غوښتنو ته په پام سره خوست کې په اساسي او معیاري بڼه د بیا رغونې کارونه ترسره شي، نو حکومت به د خلکو ستر باور لاس ته راوړي. نجیب الله خیل، آزادۍ رادیو، خوست.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
نیمه نړۍ په څو شیبو کې راځي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستی راپور. د بلخ ولایت اوسیدونکي د پولیسو د وسایطو له چلوونکو شکایت کوي او وایي هغه هیڅکله ترافیکي قوانین نه مراتوي. د مزار خاریان وایي پولیس رینجر موټر ډیر ګړندی چلوي او چې د کور خواته ځي هم الارمونه یې لګوي.
د بلخ اوسیدونکي د پولیسو د رینجر وسایطو د بې ځایه تګ او راتک نه پتنګ سوي دي. هغوی وایي د پولیسو د وسایطو په خاص ډول د رینجر چلوونکي په مزار خار کې ډیر په تیزۍ سره موټر چلوي او هیڅکله هم د ترافیکو لارښود نه مراتوي. خلک د زیاتو ترافیکي پیښو پړه په رینجر وسایطو چلوونکو باندې اچوي او وایي کله چې هغوی خپلې کورنۍ سره د کور په لور هم روان وي، نو خپل سور او شین څراغ روشن کړی وي او الارم هم بل وي. دا اوسیدونکي وایي د رینجر وسایطو چلوونکي هر څه رڅ زړه وغوړي هلته موټر پارکوي او هم خلک د ستونزو سره مخوي.
رینجر باشه چې همې موټرای کې
رینجر وي او یا هم تور پلیت لرونکي دولتي موټر وی اټس کله هم ترافیکی اشاره ته پام نه کوي، هغه دې موټر تیز چلوي او په خلکو باندې شرنګ میزنه. په مزار خار کې هر ورځ صدا پیخي رامنځته کیږي، ټول د رینجر وسایطو د چلوونکو په واسطه هغه دې سرک منځ کې خپل موټر په همدې حال کې په شمال کې د پولیسو د درې سوه درېم زون قمندان جنرال بابا جان به وایي هغه مدام په خورنو کې ګزمه کوي او د پولیسو دا چلوونکو سره به قانوني چلند کوي. نوموړی وایي هیچا ته دا اجازه نسته چې پرته د کوم اړتیا نه خپل الارم چالان کړي.
موږ
خپل پرسونل ته دنده ورکړې ده چې مدام باید ګزمه وکړي تر څو د دې پیښو نه مخنیوی وشي. موږ هیڅکله هم چا ته اجازه نه ورکوو چې پرته د اړتیا نه د خپل الارم چالان کړي تر څو د خلکو د اذیت او آزار سبب وکړي. په همدې حال کې د کورونا یا چارو وزارت د تفتیش او مسلکي معیارونو ریاست مرستیال عبدالمبین چې شمالي ولایاتو ته د پولیسو د کړنې د ارزیابۍ لپاره راغلی، بیا وایي د رنجر وسایطو د ناوړه ګټې اخیستلو ګراف د تیر کلونو په پرتله سره ډیر ټیټ شوی ده. په دې وروستیو کې یو سلسله اوامر اعلام او تطبیق شوي چې په ترڅ کې خوشبختانه د رنجر د وسایطو تخلفات د تیرو کلونو په پرتله سره ګراف ډیر ټیټ شوی ده او موږ غواړو چې دا ګراف لا نور هم ټیټ شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي ځکه د نورو ولایاتو په پرتله سره د پولیسو د رینجر وسایطو د ډریورانو نه زیات شکایت کوي چې په دې ولایت کې پرته د امنیت قمندانۍ نه د پولیسو د درې سوه درېم زون، د سرحدي پولیسو پنځم نمبر زون، د پولیسو د عامه نظم یوه لیوا او د دوه سوه نهم شاهین قول اردو قمندانۍ موجود دي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي. د ازادۍ رادیو ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په نیمه نړۍ کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان نارینه دا شرم ګڼي چې له ښځو سره په یو دسترخوان خواړه وخوري.
نو که یو نارینه له ښځو سره په یو دسترخوان ډوډۍ وخوري، بل ورځ د ترزوی تانه ورکوي، وای دا ده زه بې ننګه بې غیرته ګورم له ښځو سره په دسترخوان ناسته ډوډۍ خوري.
له مالی نا شریفي سره اوسئ. ترنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې تر اوسه لا ګڼ داسې دودونه پالل کیږي چې ښځې ته پکې سپکاوی کیږي او په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې اوس هم یو شمېر کورنۍ د دود دستور له مخې دا شرم ګڼي چې د کورنۍ ښځې او نارینه په یوه دسترخوان خواړه سره وخوري. په دغو کورنیو کې لومړی نارینه په جلا کوټه کې خواړه خوري، بیا چې نارینه و ته چای برابر شو ښځې او ماشومان خواړه خوري. بعد لا دا چې په ځینو کورنیو کې ښځې له اول لاس خوړونه هم محرومې دي. دوی لومړی نارینه و ته خواړه ورکوي او خپله بیا وروسته د نارینه و لاس وهونکي یا پسمانده خواړه چې په لوښو کې پاتې شوي وي خوري. د زابل ولایت اوسیدونکي ګربته د خپلې سیمې کیسه کوي.
د موږ په وطن کې سیمه لیدلی دي، اول نارینه ته ډوډۍ ورکوي، نارینه سه ډوډۍ وخوري که کورنۍ که میلمه یې، هغو سه ډوډۍ وخوړه بیا هغه پاته ډوډۍ راوځي د باندې. ښځو ته ښځه حق نه لري چې نوره ډوډۍ میده که یا یې وخوري، هغو ډوډۍ ته منتظر یي. هغه ډوډۍ سره ووته که ډېره یي خو هغه خوري، که ډېره نه یي د هغو ډوډۍ په سر یو څه میدوي، شروع پیاچوي، بیا یې خوري، که کچالو یې که شروع یې که کورت یې کار شي، همدغه رواج ده، بیا هغه ډوډۍ خوري. هغه نارینه و ډوډۍ دی وایي چې ډوډۍ ډېر ثواب لري. هغه لوښي چې مینځي لکه هغه اوبه ایستنه اچوي، هغه د لوښي اوبه اخلي، د غواګانو په دې کې اچوي، بیا غواګانې څښي، ول چې دا اوبه مو ایسته واچوو دا ګناه لري. هغه هلکان چې له اوه کلنې پورته دي هغه دې له نارینهوو سره ډوډۍ خوري. هغه هلکان چې بیخي واړه دي هغه بیا له مندو سره کښېني. ډېر څه به وږي سو، ډېر څه به وږي سو چې دوی به رانه له یوه دوه بجې به سوي، بیا به همدومره شلومبې راواخیستله یوې ګولې ډوډۍ سره، هغه خپله کوشنګۍ به پیره په کړه، نور په دې ته انتظار دا
داس وخت راغلی ده چې په وخت روزه مات کې موږ روزه نه ده ماته کړې. یوه ګوله به وچه په لاس کې وه او سر ترانه کې و، یا به د دوی چای یا د دوی ډوډۍ را اخیسته سي. اول د نارینه و غال مغال و نفزې خیر ته موږ روزه د پاتې موږ بې پسان ماته کړو، یا به م یو سروبه یا وچه یوه ګوله په خوله کړه، نور به م د نارینه و خدمت کاو. اوس مې کوسته نارینه و غال مغال و نفزې دونه موږ په ویره کې وو چې موږ خپله روزه نه سوای ماتولی. موږ به ول د دوی خولې چپولې، بیا به م خپله روزه ماتول. دوی ته مو ډوډۍ ورکړه، د دوی ډوډۍ به مو خوړه. په روزه کې م په پیسه مې م په نارې م په غرمه کې م دا ټول دغه کار کېدو.
د ګوربتې په سیمه کې خو ښځې داسې انګیري چې د نارینه و د پاتشونو خوړو خوړل ثواب لري، خو د کابل اوسیدونکي شمله وایي چې په دغسې دود پالو کورنیو کې ډیر ځله داسې هم پیښ شوي چې کله نارینه و ته ډوډۍ برابره شي یا میلمانه راشي، ښځو ته خواړه نه پاتې کیږي او مجبوریږي چې په چای او وچه ډوډۍ ګزاره وکړي.
لغمان ته تللو ملته زمونږ پلوان اختر تللو، هغې اول نارینه و ته ډوډۍ ورکړه، بیا کومه ډوډۍ چې پاتې وه هغې ښځو خوړله. یعنی د سړول خوانه دومره پتنګ وه چې هغه ډوډۍ دومره راوړې وه چې هغه سړیانو خوړه، ما ښځو ته مکمل نه رسېده. څوک پکې نیم کلی پاتې شو، چا بیخي ونه خوړله، چا وچه ډوډۍ وخوړله، څوک همداسې پاتې شو هېڅ ونه خوړله. او همدغسې بل ځای کې زمونږ همسایګانو هغې به چې سړیان به یې راغلل ورته دومره به یې راوړله، ترکاري راوړله، مثلا غوښه یې راوړله، هر څه به چې راوړله، وایي چې مسخت سړیانې وخوري او ښځو ته نه یي. ماښام کې به که مشران ښځو ته به ورسېده، هغه به رسېدله، او که ونه رسېدله نو ښځو به وچه ډوډۍ چای به زیاد
په ځینو سیمو او کورنیو کې په یوه دسترخوان له ښځو سره د خوړو نه خوړلو دود دومره کلک دی چې که چیرې کوم نارینه له ښځو سره په یو دسترخوان خوړه وخوري، تربرونه او مشران پیغور ورکوي. د غزنی ولایت اوسیدونکي زرمینه همدې ټکي ته ګوته نیسي.
زموږ منطقه کې زموږ خلک چې دي، زموږ نارینه چې دي، هغه نه غواړي چې له ښځو سره په یو دسترخوان باندې ډوډۍ وخوري. په دې خاطر باندې چې شرم ورته ښکارېږي، عیب ورته ښکارېږي، دا یعنی ډېرې دی له شانه سره نه داسې یوه ښځه ورسره کینی په دسترخوان باندې. که وغواړي ښځه یې ورسره کینی وغږیږي، که یې د پخوښه یي، که نه یې اته کېناسته وغږېده له خپل ښځې سره نه کوي، هېڅ وخت نه غواړي چې په دسترخوان ورسره یو جو ډوډۍ وخوري. ولې دې ته ډېر شرم کړېږي؟ وایي دا ده تر زمانې بل ورسره نه ورکوي. زه بېننګه بېغیرته ګوره، له ښځې سره په دسترخوان ناسته ډوډۍ خوري؟ دا دونه د اوس سړی ده، دا دونه بېغیرت سړی ده چې له یوې ښځې سره په دسترخوان په یو دسترخوان یې ډوډۍ وخوړله. نارینه باید ځان ته ډوډۍ وخوري، او ځان ته دسترخوان لري، ځان ته کاسې لري. که چیرې له نارینه و چې ډوډۍ پاته سله ای باندې ښځې انتظار یې ناست یي، غریبانان یې ترانه په سر باندې دغسې لاس تر زنې ناست یي، ودرې نارینه ډوډۍ وخوري. ښه ډوډۍ، سمه ډوډۍ، ښه شی، بیا چې له هغې خوا ډوډۍ راسي، بیا به دغو دې ډوډۍ خوري. که پاته سوه، که پاته نه سوله، هېڅ دې خوا بده نه ده.
زرمینه له ښځو سره د دغه تاوتریخوالي عامل د ناوړه دود دستور تر څنګ دا بولي چې کورنۍ ګڼې وي، اند یو نیک لمسیان چې ودونه یې کړي وي نه سره جلا کېږي او په یوه دسترخوان سره راټول وي.
یو پلار د مثلا څلور زمن لري، لا پنځه، لا شپږ، دا شپږ سره زمن له ښځو سره، له اولادو سره، دلته په یوه کور کې په یوه کلا کې ځوان کوي. ډېر کم داسې پیدا کېږي چې دا ورونه سره جلا سي. تر هغه وخته پورې چې مور پلار ځوندي، مور پلار سي مړم سي، بیا دا ورونه یو مسیر بیا لري، بیا دا مسیر نه جلا کېږي. بیا چې دا مسیر وغواړي مثلا ډېر سره پتنګ سي، یعنې هغه به تقریبا یو دېرش کاله او څلوېښت کاله داسې وخت به سره تېروي، یو جای به دغو بیا دوی سره جلا کېږي. علت یې دغه شیم ده چې سره یو جای یې ډېر یې، ښځې م ډېر یې، نارینه م ډېر یې، مجبوره کېږي چې اول نارینه و ته ډوډۍ ورکړي. او دغه خوروا دغو منطقې م ده، دوی په دغو فکر کې نه دي چې دا یوه مور ده، دا ضرورت لري ډوډۍ ته، دا خو زوی ته لور ته تای ورکوي، لا دای ما لور سبا مور کېږي، دا باید ښه تقویه کړم، ښه یې لو کړم.
خو شمله بیا د یادو عواملو تر څنګ ښځو ته د پاتشونو یا پسمانده خوړو د ورکړې علت دا بولي چې په افغاني ټولنه کې له یوې خوا ښځو ته د دوهم جنس په توګه کتل کېږي، او له بلې خوا د ښځو کار او زحمت ته چې له لمانځه مهاله تر ماخوستنه یې په کور کې ګالي اهمیت نه ورکول کېږي، بلکې اهمیت هغه چا ته ورکوي چې پیسې ګټي.
دا د مور او پلار نه داسې نه راځي، ځکه چې اول چې ماشومان کې په ښځو کوم فرق کوي، په هلکانو کوم فرق کوي. اول وایي چې زما دا زوی دی وخوري، خو ښځه دی نه خوري، نو چې هغه غټېږي هماغه مسله بیا هغه سړي ته هم رسېږي. چې پردی ښځې مورکر راسي مفکورې بیا غلطه یي، ښځې م چې ورکر راسي وایي چې ښځو ته دې نه، سړیانو ته دې پاتې، ځکه چې سړیان ګټه کوي، سړیان بیروني کارونه کوي، دا ورته فکر کې راځي.
خو مثلا دا ورته نه راځي چې د کور کار د خځو ته صدا کنه، یعنی خځه ته د سه حقیر ښکاری چې هغه اټف انسان ته باید انسان نه بدل شي د سه ورته ښکاری.
که ته هم د پخو په پرتله دغه دود په ډیرو سیمو کې لمنځه تللی، خو ګوربته وایي چې اوس هم په ګڼو سیمو کې دا دود پلل کیږي او خځه دا زور ظلم ګالي.
زخه نو تقریبا د ډیرو کلو خځه یم، د وخت کې سي درته کومه او وسې مالي دوه واستغیرات کراغلی، خو بیا هم د ما دوه ورېرونه وو، زه د پلار کره تللې وم، دغه ورېرو مې له ما سره ډوډۍ نه خوړ، دغه درې څلور کاله مخکې ته دا خپل ورېرو د ما له ما سره ډوډۍ نه خوړ، ویلې ول ته بېل خورې موږ بېبېل دا ریوړسته. او اکثراته کورونه سیغه یا دوبۍ کې دي، یا مثال کابل کې دي، یا ښار کې دي، یا بل ځای کې دي، هغه خلک بیا هغه د اطراف تر خلکو لیکه سوي دي، یا ګډه خوري، یا ښځې ته م حق ورکوي چې هغه یوه مېلمانه راغلې ته بیا له ډوډۍ میده که او له هغه مېلمنې سره یې وخوري. ښځې لومبی دا حق نه اکثرات لا پهغم او کورات سي او
ګڼ نارینه دا نه مني چې ښځو ته لاس وهونکي یا پاتشوني خواړه ورکوي، او په خپل دې دستور سره له دې چې عمل پرې کوي شرمیږي. خو ګڼ نارینه له ښځو نه په جلا دسترخوان خواړه خوړل خپل دود ګڼي. د کندهار اوسیدونکی احمد خان:
هغه خو داسې اصطلاح یو ډېر فرق لري، یو د بازار اصطلاح ده، یو د سارا اصطلاح ده. د موږ سوي د سارا خلک یو، مقصد په کوټه کې موږ خورو د نارینه خلک، د عزیزې بیا هلته یو ځای په کور کې سره خوري، په یوه لوښي په یوه دغه داسې اصطلاح ده چې مقصد نارینه یې جلا خوري، ښځې یې جلا خوري. که تخ چې وسو به الله بیا پلیټونه ورته ایښول کېږي، به الله ښځو ته هم وړه کېږي، نارینه وته هم وړه کېږي. بس دغسې دی، نه دي چې اوس موږ یې پلان نارینه وته ورکړو بیا ښځې پرېږدو.
دغه تاوتریخوالی له ښځو سره توپیری چلند له پیړیو پیړیو راهیسې روان دی او ښځې ګالي. خو پوښتنه دا ده چې ولې ښځې د دغه دود پر خلاف خپل غږ نه اوچتوي او په پټه خوله یې زغمي. زرمینه د دې پوښتنې ځواب داسې وایي:
دې په دو فکر کې دي، نارینه صلاحیتدار د ټول ځوان ده، نارینه د موږ د هر څه اختیار لري، که ډوډۍ راکوي که نه راکوي، هېڅ کوم بدو کې دی خوا د ښځو خواب نه ده بده، ولې دی نه پوهېږي؟ د غریبانان دغسې پیدا شوي، دغسې نو شوي دي په دغو کورو کې، په دغو ځوندو کې دغه رقم رالو شوي، او دغسې واده شوي دي په بل کور کې، په بل کور کې هم دغسې ځوان ده، که خسر ده، که لیورونه دي، که خسرخیل دي، حتی خوا کې ټول دغه په دغو فکر کې دي چې اول باید نارینه ډوډۍ وخوري، په دغو باید ښځې ډوډۍ وخوري. هېڅ شرم نه ده، هېڅ عیب نه ده.
ننګرهار اوسیدونکې نظیفه وایي چې په یوه دسترخوان خواړه خوړل د دې لامل ګرځي چې د کورنۍ ښځې او نارینه یو د بل له حاله خبر شي او د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت ډیر شي. نوموړي ښځو ته د پسمانده خوړو ورکړه غیر انساني عمل بولي.
دغه رواج ښه رواج نه دی، ځکه د اسلام له نظره هم دا ممانعت نشته چې خویندې ورونه مور پلار سره په یوه دسترخوان ډوډۍ خوري، البته مېلمانه چې بیګانه یعنې نامحرم وي. په دغسې حالاتو کې نو دا رواج شته، دا باید وشي، لیکن داسې نه چې سړی ډوډۍ وخوري او د هغوی پسمانده چې پاتې شي هغه ښځو ته راوړي او هغوی وخوري، ځکه چې هر څوک خپل حق لري، باید خپل حق وخوري. ښځه یعنی دلته اصلا د ظلم لاندې راځي. اسلام داسې نه وایي چې نارینه دې ډوډۍ وخوري او که ښځو ته پاتې شو خو دې خوري، او که پسمانده یې پاتې شو هغه دې وخوري، او که نه ونو هېڅ دې نه خوري. ماشومان آداب د چا نه زده کوي؟ خو د خپل مور او پلار نه. خو دغه دسترخوان دی چې دوی سره راټولوي. بل دا دی چې په یوه دسترخوان باندې خوړل په دې کې پخپله برکت دی. مور د کور په کارو مصروفوي، یا دا چې وظیفه لري، پلار مثلا سهار وزي ماښام راځي، خو دغه دسترخوان وي چې دوی متحد کوي، دوی بیا سره مینه هم زیاتېږي او دوی آداب یو بل نه سره زده کوي او همدغه یو د بل حال هم خبرېږي.
له ښځو سره توپیری چلند او تاوتریخوالی کول نه یوازې ښځو ته رواني ناروغۍ پیدا کوي او د حقارت احساس پکې راژوندی کوي، له روغتیایي پلوه هم ښځو ته د پسمانده خوړو ورکړه د خطرناک ساري ناروغۍ د لیږد سبب کیږي. د دې ترڅنګ ډاکټر امیر محمد جلالی وایي چې ښځې که هغه ماشومانې دي او که میندې له نارینهو څخه زیات سالم او قوي خوړو ته اړتیا لري، ځکه ښځې که سالمه خوراک ونه کړي د مور کېدو او ماشوم ته د شیدې ورکولو پر وخت له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کېدای شي.
بعض کورونو کې داسې رواج وي، نارینه په حساب شوروا وي، د هغې غوښه نارینه خوري، خو هغه هډوکي د کاسب سره اچول کېږي او بیا ښځې دې نه استفاده کوي. خو که چېرته نجلۍ ته چې غواړي مور شي، دې ته سالم خواړه ونه رسېږي، دا دا معنی نه لري ته چې یو تعمیر جوړوي او هغه لپاره هېڅ مواد نه لري، باید غوښه وخوري، هګۍ وخوري، شیدې واخلي. که چېرته دې ته صحیح خواړه ونه کړی شي هغه ماشوم په سوی اشکالو باندې اخته کیږي، یا به وزن ډیر کم وي، یا به بې وخته وزیږي، یا که چیرې دنیا ته راشي ډیر ضعیفه به وي. آتا دوی ته باید ډیر ښه خواړه ورکړی سي نسبت نورو ته، تر څو دوی طاقت پیدا کړي او دوی وجود کې کلسیم پیدا شي، اوسپنه پیدا شي، تر څو بیا هغه ماشوم یا دا خپله کم خونی اخته نه سي، د پوکي د سغال رامنځته نه سي، یعنی هډوکی ضعیفه را نه شي. هلکانو نسبت باندې انجونې زیات ضرورت لري، هغوی که صحیح غذا وانخلي د حوصلې هډوکي ډیر ضعیفه راځي، او هغه ظرفیت د دې نه لري چې هغلته ماشوم په حساب ځای وکړي او د ولادت په وخت کې کېدای شي یا ماشوم ضایع کړي، ته د مور د مرګ باعث ګرځي.
دینی عالمان په کورنۍ کې له ښځو سره په یوه دسترخوان خواړه نه خوړل او یا ښځو ته پسمانده خواړه ورکول د اسلام خلاف عمل او د جاهلیت د زمانې د خویونو پیروي ګڼي. د شاهد شمشیره جماعت ملا محمد عمران قادری په همدې اړه:
که چېرته دغسې کار په یو کورنۍ کې یو فامیل کې کېږي چې په اول قدم کې ډوډۍ نارینګان خوري، هغه نه بعد بیا زنانه خوري، جنکۍ او ښځینه، دا کار په اسلام کې حرام ده، ناجایز ده. اسلام تمام مسلمانانو ته د محبت پیغام ورکوي. په کار دا ده چې ټول د یو فامیل د یو کورنۍ غړي په یو دسترخوان باندې کېني، په یو ځای کې ډوډۍ طعام دا په اتفاق سره، په محبت سره، په مینې سره ټول یو ځای خوري. دغه کارونه د اسلام نه وړاندې د جاهلیت په زمانه کې به کېدل، چې په هغه وختونو کې به خلکو ښځو ته یا جنکیو ته توهین کوو، د هغوی ته به کم نسبت کوو. اسلام کې د نارینه او ښځې ټول په یو اندازه یو حق لري، هیڅوک د چا نه کم نه دي. مثلا نارینه ښځې باندې شرافت نشته ده، شرافت کرامت صرف تقوا کې ده.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.